آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکایان نن د خپل ملک استقلال نمانځي. د روسیې جمهور رئیس د امریکا د استقلال د ورځې د مبارکۍ په پیغام کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې ده، او د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي هیئت د عبدالله عبدالله او اشرف غني سره د انتخاباتو په مسلې خبرې کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په هلمند کې د مدني ټولنې استازي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پروګرام بند کړی دی. د استرالیا چارواکي د هغو تامل پناه غوښتونکو د سرنوشت په حق له خبرو نه ډډه کوي چې د دغه هیواد په شمالي اوبو کې نیول شوي دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
امریکایان نن په ټول امریکا کې د برېټانیا نه د خپل ملک د استقلال کلیزه په رسمي گذشتونو، میلو، اورلوبو او کنسرتونو لمانځي. په واشنگټن کې د جولای د څلورمې یا د امریکا د ازادۍ د جشن په پروګرامونو کې دا پروګرام هم شته چې هنرمندان د ټامس جفرسن، بنجامین فرانکلن او د جان ادمز د تاریخي شخصیتونو نقش لوبوي او د خپلواکۍ اعلامیه لولي. نن شپه به په واشنگټن کې په ملي میدان یا نېشنل مال کې کنسرتونه او ورلوبې اجرا سي. خو شایي سمندري طوفان چې د ختیځ ساحل له خوا روان دي د بارانونو سبب سي او د میلیونو امریکایانو پروګرامونه او پلانونه ورمختل کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په خپل هفتهیز وینا کې چې د جولای د څلورمې نیټې سره سمون خوري د ازادۍ د ورځې په معنا غږېدلی دی. باراک اوباما وویل د دې ملک مؤسسین په یو رښتینی واقعیت سره متحد شول چې هغه مساوات او برابري وه. ښاغلي اوباما وویل د دغې عقیدې له مخې امریکا د جنګ نه سولې او ښیرازۍ ته خپله لاره ایستلې ده. جمهور رئیس اوباما ویلی دی امریکا اوس ټینګه ډیموکراسي لري، منځنۍ طبقه خلک خیراز دي او داسې قوي پوز لري چې په نړۍ کې هیڅ کله نه و موجود. جمهور رئیس ویل د ځمکې په مخ داسې یو ملک نشته دی چې هغه دې ونه غواړي چې د امریکا په شان اوسي. د جمهور غوښتونکو په نمایندګۍ سټیو ماک وینا وکړه. ویل واشنگټن امریکایانو ته د هغو فرصتونو ورکولونه انکار کوي چې خپل اقتصادي سرنوشت په خپل لاس کې غواړي واخلي. هغه ویل جمهور غوښتونکو لګیا دي کوشش کوي چې دغه اقتصادي فرصتونه او چانسونه بیرته اعاده کړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ په پیغام کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې ده. ښاغلی پوتین نن د جمعې په ورځ په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د خړې پړې اړیکې به د اختلافاتو باوجود عملي او برابر بنیاد لاره واره کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دغه دوه ملکونه د نړیوال امنیت او ثبات د خوندیتوب خاص مسؤلیت لري، نو ځکه باید د ټولې نړۍ خیر په نظر کې ونیسي او د یو بل سره همکاري وکړي. د واشنگټن او مسکو خپل منځي اړیکې د ساړه جنگ راهیسې دونه نوې خړې پړې سوي چې د سږ کال په پیل کې د روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د یو ځای کېدو راهیسې خرابې سوې.
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي هیئت او د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو ښاغلي عبدالله او ښاغلي احمدزي ترمنځ په خبرو کې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس سناتور لینزي ګراهم، په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم او په افغانستان کې د ناټو د قواوو قمندان جنرال جوزف ډنفر هم موجود وو. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو چارواکو ویلي دي چې دغه امریکایي هیئت د جمهوري ریاست د کاندیدانو سره په غونډو کې د جوزا د میاشتې د سلیریشتمې نیټې د انتخاباتو نه وروسته حال باندې خبرې کړې دي او د انتخاباتو د بهیر په شفافیت باندې ټینګار کړی دی. د خاغلی عبدالله عبدالله د انتخاباتو د ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ ته ویلی دی دواړه لوري په دې سره سلا شوي دي چې د ټاکنو په درغلیو باندې د غور شي او وسلي او جعلي رایې د سره جلا کړی شي. اوریا وویل چې د خاغلی عبدالله ټیم ته د امریکایي هیئت دغه دریز د قدر ور دی. بل پلو د اشرف غنی احمدزی د ټیم د مطبوعاتي دفتر رئیس عباس نویان د خاغلی احمدزی سره د امریکایي هیئت د کتنې په حق له د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه کتنه تیره ورځ د کابل په وخت 15 بجې ترسره شوې چې پکې د ټاکنو په شفافیت باندې خبرې شوې دي. خاغلی نویان وویل چې د خاغلی احمدزی ټینګار په دې ټکی و چې باید د انتخاباتو نتیجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم اعلان شي.
په کندهار کې پر نړیوالو ځواکونو ځان وژون کې موټر بم حمله سوی د پیټه د دی ولایت په جړی ولسوالۍ کې د کندهار را د لوی لارې پر سر په حوض مدد کې رامنځته سوی ده. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی امریکا ژغ اشنا راډیو ته ویلي چې په پیښه کې ملکي کسانو ته کم زیان نه دی رسیدلی. نوموړي زیاتوي چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ هم ورته ویلي چې په پیښه کې هغوی ته هم د سر زیان نه دی رسیدلی، خو یوازې یې نظامي شوبله تخریب سوې ده. خو د پیښې له کبله نړیوالو عسکرو د کندهار ایراد لویه لاره د ساعتونو دپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه چې په سلګونو مسافر د سړک یوې او بلې خواته په ساعتونو منتظر پاته وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاوز لوړ پوړي هیئت د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د چارو د هماهنګۍ لپاره د راولپنډۍ په ښار کې غونډه کړې ده. په هغه بیانیه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت نن خبره کړې ده، راغلي دي چې دواړو خواوو د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې په لارو چارو باندې خبرې کړې دي او د پاکستان لوري ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې موجود دی. افغان لوري د پاکستان دغه خبره رد کړې ده.
د بشري حقوقو یو ډله وایي پاکستان باید خپل د توریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشري حقوقو د څارنې د صحیح هیوادونو د ریاست مرستیال د پاکستان د توریزم ضد قانون مبهم او پراخ وباله. فلم کین ویل دا قانون په بند کې د مشکوکو بندیانو کړولو ته لاره وروي چې بېله هغه هم په پاکستان کې دغه سلوک یو عادي سلوک دی. د قانون مادي وایي ضروري ده چې د توریزم د قضیو تحقیقات او تعقیبول چټک وسی. د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي کیدای سي د دې قانون پر اساس د حکومت د پالیسیو ضد سولي سیاسي مخالفت وځپل سي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د کوریا او چین په ضد د جاپان استعماري یرغل په داسې حال کې غندلی دی چې په سول کې دوه ورځنی سفر ادامه لري. خاغلی پینګ نن د جمعې په ورځ د سیول په ملي پوهنتون کې په وینا کې وویل چې د چین او جنوبي کوریا خلک د جاپان د امپراتورۍ د یرغل له کبله د شلمې پیړۍ د نیمایي په لومړیو کلونو کې ډیر زیات کړیدلی دي. خاغلی شي د دې تبصرونه یوه ورځ مخکې جنوبي کوریا ته پیشنهاد کړی و چې په دویم جهاني جنگ کې د جاپان د ماتې د اویاومې کلیزې په مناسبت د یادګیرنې ګډ پروګرامونه جوړ کاندي. جنوبي کوریا او چین دواړه د جاپان د امپریالیزم د لاسه سخت ځپل شوي دي. دغه دواړه هیوادونه نن زمان د جاپان سره د ځمکې د مالکیت په سر جنجال لري او د توکیو د نظامي رول د پراخېدو الوزلو اندېښمن کړی دي. پرون خاغلی شي او د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گین هی موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نورې هم پسې ټینګې او پراخې کړي.
ټاکل شوی چې فلسطینیان د هغه تنکی ځلمي مړی نن شخ کړي چې دوه ورځې مخکې په ختیځ بیت المقدس کې په مشکوکې انتقامي حملې کې وژل شوی دی. د اسرائیلو پولیس تیاری نیسي چې نن د جمعې په ورځ د جنازې د لمانځنه وروسته د عربو په ګاونډ کې په شوفات کې د نورو بلواګانو مخه ونیسي.
او د امریکا پوځ وایي ټول اف 15 ډوله جنگي جټونه تر هغه پورې درولې دي چې د دې جټونو د جملې نه د یوې جټ جنگي الوتکې د پیښې تحقیق وشي چې تیره هفته پرنوی باندې روانه وه او اور واخیستو. د دفاع وزارت ویلي دي امر شوی دی چې د اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکو ماشینونه د سر بیا تفتیش شي. تیر هفته په فلوریدا کې د الګن په هوایي اډې کې په یو لړ تخنیکی ستونزو کې دا وروستۍ ستونزه پیدا شوه او د پینټاګان د جټ الوتکو د 398 ډالرو په پروګرام کې خلل راوستو. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د استرالیا چارواکي د هغو تامل پناه غوښتونکو د سرنوشت په حق له خبرو نه ډډه کوي چې دغه هیواد په شمال کې په بهر کې نیول شوی دی. د او نورو رپورټونو نمخ کې رپورټ لرو چې سناتور جان مکین او لنزی ګراهم په افغانستان کې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتو په مسلې خبرې کړې دي.
دو وټولو امریکای سناتورانو افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې تیر ورځ د افغانستان د جمهوریت د دوه کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په افغانستان کې د انتخاباتو راول سهالات په باب خبرې کړې دي. په دغه کتنو کې د امریکای جمهوریت غوښتونکو سناتورانو سناتور جان مکین او سناتور لینزی ګراهام سره په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کلینګهام او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنپور هم برخه لرله. د دوالو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو چارواکي وایي چې دغه امریکایي هیئت د جمهوریت سره له کاندیدانو سره په کتنو کې جوزاد میاشتې د سلیشتمې ورځې د انتخاباتو راوروسته حالت په باب خبرې کړي او د انتخاباتو د بهیر په شفافیت ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان پزر رحمان اوریا امریکا غږ ته ویل چې په دې کتنه کې دواړه لوري په دې سره سلا و چې په کار دي د درغلیو پلټنه وشي.
دواړه خواوې په دې سره باوري و چې په ټاکنو کې په پراخه کچه درغلي شوي. دواړه لوري په دې سره سلا شول چې د درغلیو په وړاندې باید رسیدګي وشي او پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا شي چې د دې پلاوي دا نظر او دا موقف مونږ ته د قدر وړ ده.
د بلخوا د اشرف غنی احمدزی د ټیم د رسنې د دفتر رئیس عباس نویان د خاغلی احمدزی سره د امریکایي هیئت د کتلو په باب امریکا غږ ته ویل چې دا کتنه تیر ورځ د کابل په وخت 15 بجې په کابل کې ترسره شوه چې په کې د انتخاباتو په شفافیت خبرې وشوي. خاغلی نویان ویل چې د خاغلی احمدزی ټینګار په دیو چې باید د انتخاباتو نتیجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محلویش سره سم اعلان شي.
ما طرفدار شفافیت هستیم.
خاغلی نوای نویل ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی سرګند کړ چې موږ د شفافیت طرفدار یو. خوشی پاپیتی د ټاکل شوی محلویش په چوکاټ کې ترسره شي تر څو د افغانستان د خلکو پریکړه چې زریو په صندوقونو کې دریو پښول سرګند کړي چې باید د افغانستان خلکو ته اعلان شي. خاغلی نوای نویل چې دا کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت په لوړولو سره کیدی شي چې پام دغه ټاکلې نیټه کې ترسره شي. د بلې خوا د جمهوریت دواړو کاندیدانو دفترونه وایي چې ټاکل شوی نن د دغو کاندیدانو تخنیکي کمیټې سره وګوري او د انتخاباتو د شفافیت لپاره په یو میکانیزم باندې سره خبرې وکړي. پزر رحمان وریا وایي چې د عبدالله عبدالله ټیم لا دمخه خپل تخنیکي کمیټه ټاکلې او تمه لري چې د اشرف غنی احمدزی ټیم له خوا به هم تخنیکی کمیټه او ګمارل شي او د انتخاباتو په شفافیت په سره خبري وکړي.
روس کل دې بیا کوم تاسو ویچې دا د تخنیکی کمیټې او نړیوال ناظرین په پسکاره سره کار کوي او د تقلباتو په وړاندې به دوی راغنده ګامونه وچتوي او پاکی رای به له ناپاکو رای نه جدا کوي.
د ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي دفتر د رسنیو مسول خاغلی عباس نویان هم امریکا غږ ته ویل چې دغه ټیم یو تخنیکی کمیټه ګمارلی او ټاکل شوی چې نن سو وخت د خپل سیال ټیم د تخنیکی کمیټې سره غونډه وکړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. تاسو د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری راپورټ واورید چې وایي سناتور جان مکین او لنزی ګراهام په افغانستان کې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتو په مسلې خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند په ولایت کې د مدني ټولنې استاد ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکول پروګرام بند کړی دی چې له دې کبله د دوی په خبره لسګونه زره ماشومان بې واکسین پاتې شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د قومي مشرانو سره یې خبرې پیل کړي دي چې دغه ستونزه اواره شي. جعفر هم په دې هکله رپورټ برابر کړی دی.
هلمند چې په دې وروستیو کې یوارې بیا د جنگ جګړو او کوکنارو د کرکلي له کبله د ډېرو رسنیو د سر خبر جوړ شوی، خو دا وارې ترې د ژوند د یو بل اړخ خواشینوونکی خبر ترلاسه شوی دی. د هلمند مدني ټولنه وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پر ټولو پروګرامونو بندیز لګولی او د عامې روغتیا کارکوونکو ته یې خبرداری ورکړی چې ماشومان واکسین نه کړي. د دغه ټولنې مشر سردار محمد همدرد امریکا غږ شنا رادیو ته وویل د طالبانو په دغه کار سره شاوخوا 1500 زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي.
د پولیو واکسین په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په مکمل ډول بند شوی دی. د 400 تر 500 لکو پورې ماشومان محروم دي د دغه واکسین څخه.
دغه ارقام مو څنګه پیدا کړل؟ په کوم اساس دغه خبره کوي؟
دا د ریاست شکرنې سره چې کوم دوی مخکې د ماشومانو لپاره دغه لړۍ د واکسین په برخه کې مخته وړل، د هغوی د معلوماتو له مخې موږ ته ارقام یادو.
د هلمند د مدني ټولنې مشروي د روغتیا چارې سیاسي او پوځي نه دي او باید د جګړې ټولې خېلې غاړي خلکو ته د روغتیا اسانتیاو په برابرولو کې له صحیح کارکونکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د دوی کارکونکو ته د ځینو وسلوالو کړې ولولوري ویل شوي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ونه کړي، خو دا نه وایي چې لکه بلې څومره ماشومان په هلمند کې له واکسین کولو پاتې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د ګوزن ضد د واکسین د برخې مشر ډاکټر آقاګل دوست امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه پیل کړې چې په هلمند کې ماشومانو ته د واکسین کولو بهیر بیرته پیل کړي.
دا د ماشومانو حق دی او د ماشومانو حق باید هر څوک د خپل ماشومان ته ورکړي. د ماشوم په هر منځ کې او د هر چا ماشومې دا حق دی، هغه حق باید ورسېږي. نو کار چا نه کار کړي، موږ خو د قومي مشرانو د خلکو متنفذینو نه دا خواهش لرو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي او دا واکسین شروع شي.
خاغلی دوستو ویل دا مهال یوازې په مرکز لخرګا کې د پولیو ضد د واکسین کولو یو مرکز شته چې په کې د ورځې لسګونه ماشومان واکسین کیږي. نوموړي د جګړې پر ټولو خېلو غاړو غږ وکړ چې ولسته په خاص ډول ماشومانو ته د صحي اسانتیاو د برابرولو او رسولو مخه ونه نیسي. هلمند هغه ولایت دی چې څو کاله د مخه په کې لږ تر لږه د ګوزن لس پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال سلګونه زره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینونه کوي. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې په ځینو برخو کې د ګوزن پیښې لیدل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په هلمند کې د ګوزن ضد واکسین د بندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دوی ویلي وو چې د ګوزن ضد واکسین له کارکونکو سره کومه ستونزه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د استرالیا چارواکي د هغو تامل پناهغښتونکو د سرنوشت په حق لا د خبرو نه ډډه کوي چې د دې هیواد په شمالي اوبو کې نیول شوی دي. د راپورټونو له مخې د پناهغښتونکو دوه کشتۍ د استرالیا چارواکو لخوا د هند په سمندر کې ونیول شوی او د کشتۍ ځنې سپرلۍ به د سریلانکا سمندري قواو ته وسپارل شي. د سیدنی نه د امریکا خبريال فیل مرسر رپورټ را لګولی دی.
ریپورټونه وایي چې دوی کشتۍ چې د سریلانکا څخه پناه غوښتونکي انتقالول یو اونۍ مخکې د استرالیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوي دي. یوې کشتۍ د هند د جنوب څخه تیره میاشت حرکت راکړې او په کښې 150 میلیون سپاره وه. چارواکي پر دې ټینګار کوي چې ځینې پناه غوښتونکي باید د سریلانکا سمندري ځواکونو ته وسپارل شي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د پناه غوښتونکو د جبري بیرته استولو پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې څنګه پناه غوښتونکي یو داسې هیواد ته استول کیږي چې د جنګي جنایاتو تحقیقات پکښې روان دي. په داسې یو هیواد کې چې په 2009 کال کې پکښې کورنۍ جګړه پای ته ورسېدله. د استرالیا د کډوالو د چارو وزیر سکاټ موریسن د پنځمبه په ورځ په خبري کانفرنس کې د دې نه ډډه وکړه چې د کډوالو د بیرته ستنولو د عملیاتو پر جزئیاتو تبصره وکړي. ټاکل شوی و چې نن د جمعې په ورځ هغه د میلبرن په ښار کې د پناه غوښتونکو یو کم ته ورسي، خو د پلان شویو مظاهرو له کبله چې د هغه پر ضد دایري سوي وې خپل سفر یې لغوه کړي. د پناه غوښتونکو په هکله معلومات چې استرالیا ته د اوبو له لارې ورځي د حکومت له لورې کنټرولیږي او د استرالیا پوځ ته هم هدایت ورکړل شوی دی چې ټول هغه کښتۍ چې د دغه هیواد شمال برخې ته پناه غوښتونکي ورانتقالوي ودروي، یا یې بیرته خپل هیوادونو ته ستنې کړي یا یې هم یو ځانګړې سیمې ته یوسي. د ریفیوجی اکشن کولیکټیو په نامه د کډوالو د خیریه چارو د سازمان یو کارکوونکی لوسی هانان د استرالیا پر حکومت باندې تور لګوي چې د پناه غوښتونکو په اکله معلومات پټي. هغه داسې وایي:
The key failing is that there are in place no legal framework for the processing of refugee claims. If the sole purpose of transfer from Australia to Papua New Guinea was to process people,
کله چې د سری لانکا حکومت په خوله وایي چې استرالیا د حکومت او د دوی ترمنځ د پناه غوښتونکو د انتقال په اکله خبرې روانې دي، دا کار ډېر راپارونکی اقدام دی. حتی ملګرو ملتونو لا ویلي دي چې دا کار دوی ته د اندېښنې وړ دی. موږ اندېښمن یو ځکه دغه پناه غوښتونکي حق لري چې د پناه درخواست ورکړي او زموږ حکومت یې بیرته هماغه حکومت ته ورسپاري چې دوی ځینې تښتي. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د انتخاباتو وروسته چې د سپتمبر په میاشت کې ترسره سول، محافظه کار حکومت ژمنه کړې ده چې استرالیا ته به د اوبو له لارې د غیر قانوني داخلېدو مخه ونیسي. استرالیا د پوز په مرسته په اوبو کې ګزمې کوي او د اوقیانوس سمندر په جنوب کې د کډوالو کمپونه بیرته پرانیستي دي او وایي چې دا کار یې د دوو مقصدو دپاره کړی دی: یو دا چې خپل سرحدات خوندي وساتي، بل دا چې د اندونیزیا، مالیزیا، سریلانکا او هند څخه د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې د سمندر د خطرناکې لارې نه دغه هیواد ته په پناه ورځي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس ت شامر من وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گونا پناوام. یو ورځ و مونگ ستړي لده دومره ډېرو خلکو لاس په لاس دوه بوړي لده دومره ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخوخ کرارا ستا دوخو دویسی که ویز ما پچیکی زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزید که یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی زدور تا ومنی ولی ستا پستر گو که لمبه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. نن د امریکا غږ آشنا رادیو په هفته ای صحی پروګرام کې د هاضمې په جهاز یا سیستم غږیږو. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف صاحب دي. تاسو درانه اوریدونکي کولی شئ خبرونه ته تلیفون وکړئ، خو اوس خپلې پوښتنې د آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ. اوس د دې ساعت خبرونه واورئ.
امریکای نن په ټول امریکا کې د برېټانیا نه د خپل واد استقلال کلیزه په رسمي گذشتونو میلو او ورلو بول مانځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په خپل افتیزي وینا کې چې د جولای د څلورمې نیټې سره سمون خوري د ازادۍ د ورځې په معنا خبرې وکړې. باراک اوباما ویل د دې ملک مؤسسین په یو رښتینی واقعیت سره متحد شول چې هغه مساوات او برابري وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ په پیغام کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې ده. د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي هیات او د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو ښاغلي عبدالله عبدالله او ښاغلي احمدزي ترمنځ په خبرو کې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس سناتور لینزي ګراهام په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد برخه لرله او د دواړو کاندیدانو سره دغه هیئت لیدکاته وکړل. په کندهار کې پر نړیوالو ځواکونو ځان وژونکي موټر بم حمله شوې ده. پیښه د دې ولایت په جړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر په اوزي مدد سیمه کې نن سهار پر اتو بجو شوې ده. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د پوځ لوړ پوړي هیئت د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د چارو د همغږي کولو په هدف د راولپنډي په ښار کې غونډه کړې ده. د بشری حقوقو یو ډله وایي پاکستان باید خپل د توریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشری حقوقو د څارنې د صحیح هیوادونو د ریاست مرستیال د پاکستان د توریزم ضد قانون مبهم او پراخ وباله.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، نن د امریکا غږ آشنا رادیو په هفته ای صحی پروګرام کې د هاضمې په جهاز باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. دا پروګرام همدلته پای ته ورسېد. دغه د څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیر تشکر چې پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.